دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د افغانستان سولې عالی شورا ویلي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال مصطفی کمال تورونه بې بنسټه او درواغ بللي دي، او فرانسې او برطانیه پر مسکو او دمشق غږ کړی چې پر منځلارو مخالفانو د بریدونه ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچقون بیگا مشال راډیو ته وویل دا پریکړه یې د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په کتنه کړې ده.
سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي، نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه.
تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې سره وویني. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار تېر ماښام په کراچۍ کې خبریالانو ته په وینا کې وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغ ولاړ دي، نو ځکه یې ردوي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند له یو بل پخوانی مخکښ انیس قائم خاني سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني.
زمون د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز، پاکستانی اسټابلیشمنټ او حکومت پسې بدې ردې ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړي په کار دي، ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم دله به راځي، او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي.
مصطفی کمال د ایم کیو ایم له مخکښو سیاستوالانو څخه و چې له 2015 زیږیز کال راهیسې د کراچۍ ښاروال پاتې شوی و او په 2013 زیږیز کال کې سینیټر شو، خو شپږ میاشتې وروسته له ایم کیو ایم جلا شو او شاوخوا درې کاله په متحده عرب اماراتو کې تر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ستون شو. د خیبر پښتونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت ریځې ته ماتې ورکړي. دا خبره عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د دې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په هنرمندانو او مدني ټولنې پر فعالانو سربېره یو شمېر صوبایي چارواکي هم ورغلي ول. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا سندرغاړو سندرې وویلې او له مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د موسیقۍ ازادۍ نړیواله ورځ یوازې له هنرمندانو سره نه ده تړلې، بلکې دا د ټولنې د هر وګړي ورځ ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. د ننګرهار والي له دفتره په خپور شوي بېګاني بیان کې راغلی د مشکوک کس د دره نور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. په بیان کې د دې سړي نوم او نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. آزادو سرچینو د چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سندستي توګه دی د شام پر منځلاري اپوزیشن حملې ودروي. تېره ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریزي وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې دې مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقونو سرغړونې دي ودروي. تر دې مخکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټافن دی مستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په شام کې نسبي اوربند عملي شوی دی.
It has been now 6 days.
د وای شپږ ورځې پوره شوې چې په شام کې مخالفتونه درېدلې دي، خو په هغه هیواد کې حالت لا هم نازک دی. د بری ډاډ او هیڅ سمانت لا نشته، خو پرمختګ جوت دی. تاسو د شام له خلکو پوښتنه وکړئ.
ټاکل شوی چې اولاند او کیمرون د روسیې او جرمني له مشرانو سره د شام اوربند په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. اولاند له کیمرون سره په ګډه خبری غونډه کې وویل دوی غواړي د روسیې په ګډون د شخړې پر ټولو خواوو فشار راوړي. هلته د کیمرون دفتر ویلي برتانیا، فرانسه او جرمني باید روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا سپینه کړي چې په شام کې د واقعي سیاسي انتقال لارو پرانیستو لپاره باید اوربند برقراره پاتې شي. د ایران د پارلمان پر یو غړي تر هغې وروسته زخت انتقاد شوی دی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یو انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. نوموړي ویل دوی د هیواد کنټرول د دې لپاره نه دی ترلاسه کړی چې هرې لومبړې یا ګیدړې ماشوم یا خره ته پکې ځای ورکړي. د وویل پارلمان د خرو ځای نه دی. و 50 کلن غازی پور تیره اونۍ د ایران له غربي آذربایجان ولایته د بل ځل لپاره د پارلمان غړی منتخب شو. داسې ښکاري چې نوموړی دا څرګندونې د خپل کیمپین په سر دفتر کې په یوه غونډه کې کړې دي. نوموړی دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې هیله ده چې د تیرې جمعې انتخاباتو په نتیجه کې تر شلو پورې ښځې پارلمان ته وټاکل شي. دا به د ایران په پارلمان کې د ښځو تر ټولو لوی شمیر وي. د هغه د سیمې د انقلابي ښځو اسلامي ټولنې په نوم یوه سازمان ویلي د ښځو د ښکاره بې عزتۍ له کبله د غازی پور د پارلمان له غړیتوبه بې برخې کړل شي. او دا د دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته وګیاس. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه کو غونډه ښایي راتلونکې اونۍ اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی مخکښ مصطفی کمال تورونه بې بنسټه ګرځولي. هغه ویلي ول
ټراک ایجنټ بنے وے لوگ دیکھیں، گرفتاریاں دیکھیں، چھاپے دیکھیں.
پر چین پاکستان اقتصادي لار تر انتقادونو وروسته آیا مخالف ګوندونه غلي شوي؟ د دوی خاموشي به څه پایلې ولري؟ په ایران کې د هغو شپږو پاکستانیو جنازه شوې چې په شام کې وژل شوي ول.
رولینګ ایدیولوژي اف ایران ان جنرال از اسلام شیعه، دی آر اول شیعه.
سندره به هم در خبرې کړو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالې هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله مندي ښودلې. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د رواني میلادي میاشتې مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوی وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالي د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلي اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره
د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون اویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي.
در نتیجې
د یو لړ تګ راتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پریکنده پریکړې کولی شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولی شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
پپاو کم 11 بجو،
جمهوریت
پپاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
پپاو کم 7 بجو،
حجرا
په 7:30 بجو.
اوریدونکو د نننۍ ورځې 19 خبرونه په اړه دا خبرتیا واورېده. پر اتلونکو غړي کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. متحده قومي موومېنټ د خپل پخوانی غړي او کراچۍ پخوانی ښاروال مصطفی کمال تورونه غندلې دي او رد کړې دي. د ام کیو ام یو مشر فاروق ستار بیګا په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل کمال پر ګوند او د ګوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نوی تور نه دی پورې کړی او درواغې ویلې دي. تر دې مخکې مصطفی کمال تر درو کلونو له هیواد بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ورسېد او هلته یې په خپله اوږده خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو اخیستو تور پورې کړ او ویل چې د خپل سیاست دوام لپاره یې له دوو نسلونو راهیسې د خپل ګوند غړي ځورولي او ځپلي دي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ام کیو ایم د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروستو کراچۍ ته راغې او هم په دغه ورځې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ام کیو ایم ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د 13 کالو راهیسې ژوند کوي د هند د استخباراتي ادارې رانه پیسې اخلي. هغه دا تور هم ولګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د 10 کالو ماشوم د خپل پلار مړې خښ کړی وو، نن د هغه مړې د هغه د 150 کالو بچی خخی. مونږ له سپه لاس راغله، مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو د را استازي وګرځولی شو. تعلیم زمونږ کالی او نن مونږ جاهلان شوي یو. هر ورځ یو شمیر ځوانانو ته په سترګو پټۍ لګول کېږي او د چاپو پر مهال نیول کېږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم لګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدې ردې ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړي په کار دي، ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم دله به راځي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ام کیو ایم پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړي هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبرې غونډې وروسته د ام کیو ایم ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنت دی د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. کوم داسې تور نن لګولی شوی چې هغه نوی وي؟ زه وایم چې نن هم کم تورونه لګولی شوي، هغه دروغ او بې بنیاده دي. مونږ دغه تورونو په کلکه سره غندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2015 د ښاروالۍ په ټاکنو کې ښاروال ټاکل شوی وو او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ام کیو ایم سینیټر هم جوړ شوی وو. ولې په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی وو. دې سره سره په انیس قائم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د عمران رپورٹ مورد. پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل په پنجاب کې د ښځو ساتنې نوی قانون او په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تاوتریخوالي قانوني مسوده رد کړې ده او ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابع اکرم خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د اسلامی نظریاتی کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلي چې ولې دا قوانین رد کړي او دا چې دای څه ډول قوانین غواړي.
دغو دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا تاثر دا منداړي چې گویا کې چې کوم اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهر شي. او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپل مسکنه راووځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابۍ دي په دفتانو کې. موږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزی دی که صوبایی دی لیا خودا دا آین آرتیکل 15 درست پاره که دا خاندان تحفظ دی او سرا آرتیکل 1 درست چی پاره که دا پاکستان دا عوام و انفرادی او اجتماعی زندگی دا اسلامی تعلیمات و پر بنیاد استوار دی او دلاشه دا قرآن کریم دا آیتو مطابق چې دا کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده. پر دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې موږ نه راولري نو ورکمی بې موږ خوړی.
شیرانی صاحب، تاسو ګورئ امروزه یو نانیم داسې خبر را روانې چې سړي په ښځې تشدد وکړو، ویې وهله او ویې ټکوله. اسلام دې لړکی څنګه ګوري د تشدد ته؟ په ښځې د تشدد چې کوم مخنیوی دی
ګور، دا نکاح چې دی، دا نکاح په عربي لغت کې و جذب ته بیایي، یعنی دا ښځه او میړه داسې پله کې جذب شي چې په ظاهر دوه ښکاره کړي خو په اصل کې دوی دواړه ځان یو بولي. ښځه د میړه مصیبت د ځان مصیبت بولي، میړه د ښځې پریشانی د ځان پریشانی بولي. پکار دا دی چې اول تعلیم دی، نو چې په یو ملک کې تعلیم نه ورکول کړي او خامخا د تفرقي مجلسونه ورته کړي نو بیا به داسې خامخا کړي.
د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره مو د رابی اکرم خان مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی و چې د دې لار پروژو ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅه کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټول ګوندیزې غونډې یې جوړې کړې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجي غږ غلی شوی دی. د دې څه لامل کېدی شي؟ عبدالحی کاکړ یې ځواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي رهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیګون په مشرۍ مرکزی حکومت د رهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه پنجاب ته اړولې ده. دومه دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي. او درېیم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي رهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د رهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله، خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزی حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت د ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
پابل ونه شو موږ په دې ستېټ رسپل پارٹی حکومتي سره د کله چې داغه سرورار اپلاسي اپټه کړو موږ په دې باندې میټینګ کوو. موږ لا مخکې لای موږ کو چې آی اف سی وی راو او کنه موږ ته چې جاتي جاتو وګورې چې هر رنګ نو دا چې کله کمیټي په شلو کې پارٹی په شلو کې نو سره نيزو خو اشاره کوي ان شاء الله دې سر په میټینګ راو او موږ سر لای موږ سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینې سازمان دی چې د اقتصادي رهداري پاړه ځای په ځای د ولسی پوخاوي غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وایي دوی به اولس را پاڅوي او خاموشه ګوندونه به مجبوره کوي چې راپورته شي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلی شي، چې څوک غلی شي دغه سیاست به ختم شي، چې څوک ښکاره راغی اولس به دغه سره تللي. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته روان وي دا غلی به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ژغ هغه وخت نور هم پیاوړی سو کله چې د تریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي راهداري په اړه د دوی د اندیشنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبريال او څیړونکو امریاز وای د منصوبندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړي چې د خیبر پښتونخوا اندیشنې لري کړي خو کامیاب نه سو. البته د پونه چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
اخیری میٹنگ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې هغه کې وزیر اعلی او نو کوم مشران هغه کې ورته دا ویل شو چې نه صرف دا به مغربي روټ به مکمل وو بلکې دا کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات لکه دا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړي شوی دی. دا ښکاري چې دوی ته سره دست اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره ده دي ځینې تنظیمونه واړه یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کم چې ګرم احتجاج او هغه خپل شوی دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو.
عبدالحی کاکړ رپورٹ موارد دا پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف د کیتھلک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس ته د هغه هیواد سفر کولو بلنه ورکړې. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا خبریالانو ته وویل په وروستیو کې له پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی واټیکان ته ورغلی وو او هلته یې پوپ فرانسیس ته د پاکستان سفر رسمي بلنه ورکړه. ځینو پاکستاني رسنیو پرون خبر ورکړ چې پوپ فرانسیس به روان کال پاکستان ته ورشي خو واټیکان او د پوپ دفتر لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی. تفصیل د ریاض مسخیل پر رپورټ کې.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا اوه پاکستان د کیتھلک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس ته د دورې بلنه ورکړې ده. دوی زه په دې خبر يم چې دوه سیاسي مشرانو پاپ فرانسیس ته د وزیر اعظم بلنه رسولې ده چې هغه د پاکستان سفر وکړي خو زه نه یم خبر چې د هغې څه جواب راغلی. نو زه به د متعلقه خلکو سره وینم چې د هغې بلنې څه جواب دی. پاپ فرانسیس ته د پاکستان د دورې د بلنې سلام علي او د دې باس اثرات وی په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وینا وا
دا نن په بین الاقوامي منظرنامه باندې دا یو مهم کیسه روانه ده چې د مذهبونو په منځ کې د یو تعاون او د هماهنګې کیفیت ضرورت دی. زه ډېر خوشبینه يم په دې کې چې دا به ډېره ګټه لاړه شي او دلته چې زمونږ مسیحي رونه دي یا نور غیر مسلم واړه طبقات دي هغوی پر ابم ډېر ښه پیغام وي او پوپ چې کوم پیغام دنیا ته وړي د نورو مذهبونو سره د یو ډېر ښه تعلق نو دا به زمونږ په پاکستانی اکثریتي مسلمان چې دي هغوی د پر ابم یو ډېر ښه پیغام وي او دنیا د پر ابم د پاکستان په حواله یو ډېر ښه تاثر لاړ شي.
د ذکر دا چې په کال 1971 کې په اخیری ځل جون پال دویم د پاپ په حیث د پاکستان سفر کړی وو. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
له قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د بیا ودانۍ کارونه ورو روان دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په کلیو کې بازارونه او کورونه وران شوي دي او دوی د ګټې وټې لارې نه لري چې خپله یې ودان کړي. خو حکومتي چارواکي وایي په اغېزمنو شویو قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه په سم رفتار روان دي. ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړې.
کسوم حکومتي ادارې وخت په وخت د بیکوره کړل شوو قبایلو د بنیادي ضرورتونو پوره کولو داوی کوي خو په کډوالو کمپونو کې خلک وایي چې له حکومتي انتظاماتو مطمئن نه دي. له شمالي وزیرستانه بیکوره کړل شوو خلکو یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د ړنګکړل شوو سیمو سرویګانې روانې دي او په دې کې ډېر زیات وخت لګي. نو په راتلونکو څو کلونو کې دا خبره ممکنه نه ده چې د دغه سیمو د بیا ودانې کارونه پر مخ لاړ شي. نوموړي ویل باید حکومت د بیا ودانې کارونه لا نور تیز کړي.
او چې په کومه اندازه یا په کوم رفتار سره زموږ د وزیرستان د رنګ شو وران شو نو په کار ده چې په دې ځکه چې اوس خو که موږ په دې دوه کاله کې موږ هلته کې وه نو موږ به په خپله باندې هر چا وزیرستان کې چا به کور جوړوله چا به دوکان جوړوله او چا به څه جوړول نو هلته کې خو لکه اوسمه دمشماري مره روانه ده خانشماري مره روانه ده نو په دې دوه کاله کې به موږ هلته په وزیرستان کې لوی آبادي کړې وه.
ملک نثار دا هم ویل که چرې بې کوره کړل شوي خلک بیرته ستانه شي نو هغوی سره دومره پیسې نشته چې خپل کاروبارونه شروع کړي او یا پرې خپل کورونه جوړ کړي. یو ځای خبریال صفدر حیات داوړ بیا د بیا ودانۍ کارونو کې د چیلنجونو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې له کلونو راهیسې فوجي عملیات روان دي خو د بیا ودانی کارونو رفتار ډیر زیات پرو دی.
بازارونه اوس پر هیرآباد دي او چې کوم کورونه نقصان راته دلیږي دوی دا ستونزو سره مخامخ دي. چک پوسټونو باندې لږ مسله ډېر زیات کېږي او بل چاته د نارکوز انسان هغې د پیزو ګورې نو ډېرې ټولو زیات تعداد کې راوتي وو. په دې کښې ښه کم زیات لس لکه خلک راوتي وو او دا چې ښه خلک پاتې شوي وو چې هلته هم آی ډي پي سټیټس ورکړی وو خو دوی هلته اوسېدل. دا آی ډي پي چې کوم دننه وو دا کوم سټیټس ورکړی وو دا هم ستونزو سره مخامخ دي تر اوسه پورې. په دې کښې دوی
سفداریا داوړ زیاته کړه چې دا خلک زیاتره د صحت او تګ راتګ کې زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو حکومتي چارواکي وایي چې د دغه خلکو ستونزې یې په پام کې دي او هر ممکن کوشش کوي چې دا حل کړي. له شمالي وزیرستانه بې کورکړل شوو خلکو د ستنولو او بیا ودانۍ لپاره ایجنسي کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د هر ډول سهولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو وګورئ د 31 مارچ 2015 نه چې کوم واپسي شوې شوې ده او 31 مارچ باندې ما خپله ویزټ کړی وو نارت وزیرستان او هغه د 31 مارچ او نن ورځ تاسو وګورئ نو تاسو ته به ډېر غټ ډفرنس په هغې کښې ولګي اور ګورنمنټ آف پاکستان او پاک آرمي د دوی په ډیولپمنټ باندې شوې ده اور انشاءالله چې کوم شوینه په ډېر کم وخت کښې کوم شوینه وشول چې کوم ما ولیدل اوس زه ریسنټلي تللی وم ما ویزټ کړي دي دا ایریا نو ډېر زر به مطلب ریکور شي خپل هغه چې کوم
عمران وزیر وایي چې د بېکورګل شوو خلکو سره مالی مرستو تر څنګ په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه هم روان دي او دا خلک به ډېر زر خپل عادي ژوند ته لاړ شي. خو د قبایلي سیمو اوسېدونکي له حکومته غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د روزګار لپاره بازارونه آباد کړي. که چېرې داسې نه کېږي نو دغه خلک به بېرته ښارونو ته مخه وکړي.
د ګلایاز په غږ مو سندره اورېده او اوس هم د استاد احمد ولي په غږ دا سندره.
ہت بندو شنگ دے اور نن میں اور دل میں وہ دل نا ہت تو روشن دے ہت تو روشن دے اور نن میں اور دل میں وہ دل نا بدر تخکاروں یار ساد بدر تخکاروں تب میں نقل فل قسمت مجبور کروں تب میں نقل فل قسمت مجبور کروں یار نن میں اور دل میں وہ دل نا یار نن میں اور دل میں وہ دل نا ہت بنگڑو شنگ دے ہت بنگڑو شنگ دے یار نن میں اور دل میں وہ دل نا ہت تو روشن دے ہت تو روشن دے یار نن میں اور دل میں وہ دل نا
د استاد احمد ولی په غږ مو سندر اوریدا. اوس هم په پېښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د دې مهال خبرونو لنډیز. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. دا خبره د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیگا مشال راډیو ته وکړه. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار بیگا په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغ ولاړ دي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند له یو بل پخوانی مخکښ انیس قایم خانی سره ګډې خبري غونډې ته وویل د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني. د خیبر پختونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت دریځې ته ماتې ورکوي. دا خبر عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. د ننګرهار والي له دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي دا مشکوک کس د درینور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. آزادو سرچینو د چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او د دمشق غږ کړی چې سمدستی دی د شام پر منځلاري اپوزیشن حمله ودروي. تیر ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریز وروسته په خبره شوې ګډه اعلامیه کې د مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقوقو سرغړونې دي ودروي. او د ایران د پارلمان پر یو غړي تر هغې وروسته زخت انتقاد شوی دی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یوه انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. اوس همرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي هند یو واري بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی چې د هند پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کېږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي، خو سنسه د ترهګرۍ پیښه رامخته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې اف آی آر هم کړی او یوه تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله، خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند له دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملېږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپل هم د ترهګرۍ ښکار دی، د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي. نو په دې پسمنظر کې هند له د مذاکراتو عمل ځنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزایم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 8 زره د کر کروندې په ځمکه به 9 د ګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانې، ځکه چې په دې ځمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په ځمکه د کالونیانو د جوړولو کار د تیرو 3 لسیزو راسې روان دی او که دا صورتحال مخکې هم وي نو را روانو 20 کالو کې به د 500 نه زیاته نوره د کر کروندې ځمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د ځمکې د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې اجازت ورکول پکار دی چې هغه ځمکه د کر کروندې قابل نه وي. ادارې اخري لیکي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي د دې صورتحال فوري نوټس واخلي او پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په بنګلادیش کې د 16 اوریز د ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنګلادیش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامیې هغه خلک ته وویسل شي چې د 1.5 کالو راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیادي اصولونو نه پوهیږي، نو هغوی بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولی شي. ادارې وایي باید چې یوه نوې ډله جوړه کړی شي چې هغوی کې پخوانی او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې او لیکي د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسلوالو بریدو وروسته دواړو هیوادونو له زغمه کار واخیست، خو وروسته د هند دفاع وزیر څرګندونې غیر ضروري وي. هلته له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له کلونو راهیسې د لبنان په سرحدي سیمه کې د ایران پر وړاندې د خپل نفوذ ساتلو هڅې کولې، خو اوس یې ناڅاپي پر لبنان مالی مرستې بندې کړې دي او حزب الله یې یوه ترهګره وسلواله ډله وګرځوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوایي مرکز لپریت راهیسې د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت ښودلې دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شانو نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغېزمنه شي. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړې دي. ورځپاڼه لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغو دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوشش تیریږي. له دې سره دا کېدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوځي. ورځپاڼه لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوی ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته له تللو ډډه وکړي او د شورو په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستوره ویلي له شپږو ورځو راهیسې په هغه هیواد کې نسبي اوربند دی. نوموړي تېره ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو شبکې له مشر یان اګلند سره خبري غونډې ته وویل، تر پنځه کلن بحران وروسته په شام کې د یوې اونۍ اوربند د پام وړ ارزښت لري او د شام خلکو ته ښه زیری دی. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په سوریه کې د شپږ ورځې نسبي کراري له امله خوشبیني څرګنده کړې، خو وایي چې په هومس، لاتقیه او دمشق کې نشتې روانې وي او شایي ادامه پیدا کړي. د مستورا وویل چې تر پنځو کلونو جګړې وروسته په بشپړ ډول د اوربند ټینګېدل اسانه خبره نه ده. په سوریه کې وضعیت لا هم نازک دی او د بری ډاډ لا نسته، خو پرمختګ څرګند دی. تاسې د سوریه له خلکو پوښتنه کولای سئ. د ملګرو ملتو د استازي ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواوو باید فشار راوستل سي چې د بحران د پای ته رسېدو لپاره هڅې پایلې ته ورسیږي او د هیواد ته د بشري مرستو رسولو بهیر پیل شي. په همدې غونډه کې د ناروې د مهاجرت شورا مشر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د شبکې مسؤول یان اګلاند وویل چې په تیرو دریو اونیو کې د موادو 216 لارې سوریه ته تللي او لږ تر لږه 115,000 کسانو ته د مرستې مواد رسېدلي دي. موږ تر اوسه نه یو توانېدلي چې په عمومي ډول د ښارونو محاصره ماته کړو یا هغو سیمو ته چې لرې پرتې دي او ورته ګراندۍ مواد ورسوو. د دې لپاره سخت زیات کار ته اړتیا ده او زموږ په وړاندې سختې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سوریه کې پر منځلاري اپوزیسیون حملې شر تجربه باندې کړې. دواړو اروپایي مشرانو پرون په پاریس کې تر غونډې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم غږ وکړ چې اوربند ته خپل تعهد ټینګ وساتي او پر بشري حقونو روان تیری بند کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اسد رژیم او مسکو باید پر روغتیایي مرکزونو له حملو لاس واخلي او د حلب ښار پر لور د پرمختګ هڅې بندې کړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن په ټلیفوني کانفرنس کې د روسیې او جرمني له مشرانو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
د فرشې جلازه رپورت مورید. ایرانی خبری اژانسونه وایي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ د جنگیدو پر وخت شپږ پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. اسنا خبری اژانس وایي د دې وژل شوی وسلوالو جنازې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په قوم ښار کې شوی دي. ایرانی خبریالانو شنونکي وایي افغان او پاکستانی وګړي په ایران کې ګمارل کیږي او تر لنډې روزنې وروسته شام ته استول کیږي. ایرانی خبری اجانس اسنا د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ خبر ورکړ چې د مارچ پر دویمه نیټه په قم ښار کې د هغه شپږو پاکستانی وسلوالو جنازې وشوې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي ول. د دفاع مقدس په نوم یوه ایرانی خبرونه وایي دا وسلوال د شام په نوبل او الزهرا سیمو کې وژل شوي ول چې د مارچ پر لومړۍ او دویمې نیټه یې مړی د ایران قم ښار ته ور وړل شول. ایرانی رسنۍ دا وسلوال د شام د اهل تشیع سپیڅلو ځایونو مدافعان بولي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې د فاطمیون او زینبیون په نوم د بهرنیو وسلوالو ډلې په شام کې د رژیم مخالفه وسلوالو ضد جنګیږي. دی وایي دوی ته چې څومره معلومات رسېدلي دي نو په دې بهرنیو وسلوالو کې زیاتره هغه افغانان دي چې په ایران کې د کډوالو په توګه اوسي. د مستوفی په خبره په بهرنیو وسلوالو کې د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم شامل دي. نوموړی د معلوماتو پر اساس وایي چې هغه افغانان او پاکستانیان چې په شام کې جنگیدو ته تیار شي هغوی ته پیسې ورکول کیږي او تر 50 کلونو جګړې وروسته ورسره د ایرانی پاسپورت ورکولو وعده هم کیږي. له مستوفی پوښتنه وکړه چې آیا دا معنا اخیستی شو چې دا وسلوال د ایرانی دولت په خوښه شام ته ځي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک دا وسلوال جذبوي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک د هغه هیواد ستر مذهبي مشر تر نگرانۍ او واک لاندې کار کوونکی سازمان دی. د بهرنیو وسلوالو دا غونډ چې په شام کې جنګیږي دا د ایران د یو څو قومندانانو شخصي کار نه دی. که زه ووایم نو هو دا کار د دولت په خوښه کیږي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي په شام کې د هغه هیواد رژیم په ملاتړ د ایران جوړې کړو ډلو ټول وسلوال شیعهګان دي.
رولینګ ایدیولوژي of Iran in general is Islam Shia.
دا وای په عمومي ډول په ایران کې غالب نظریه د اسلام او شیعه اسلام او پر دولسو شیعه امامانو عقیده لرل دي. دا د شیعهګانو د جعفری څنګه عقیده ده. نو د دې وسلوال غونډ یا لیژن اصل نظریاتي بنسټ او برخه د اهل تشیع عقیده ده. تر دې وروسته نورې ګټې لکه وسلوال ته پیسې ورکول وغیرہ راځي. مقتدا ترلاسه شوی معلوماتو پر اساس دا ویل شو چې د وسلوالو ډلو ټول غړي اهل تشیع دي. مستوفی زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې له ایرانه شام ته په ورستول شویو وسلوالو کې د یوه سونی د وژل کېدو رپورټ هم نه لري. د پاکستان حکومت هم په تیرو وختونو کې منلی چې له هغه هیواد ځینې خلک شام ته د جګړې لپاره تللي دي، خو حکومت زیاتره داسې کسان یادوي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته جذب شوي دي. ایرانی رسنۍ البته زیاتوي چې هغه افغانان یا پاکستانیان چې شام ته جګړې ته استول کیږي وار له مخه په ایران کې اوسي.
دا مشال ریډیو دا
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي د ایران زیاتره وګړي غواړي چې منځلارو کسانو ته رایه ورکړي، خو د ایران روستي پارلماني انتخابات خې چې خای یو ځل بیا منځلارو نه بلکې محافظه کارو کسانو څوکۍ ګټلې وي. لیکنه وایي د ایران زیاتره منځلاري او اصلاح غوښتونکي کسان یا خو زندانیان دي او یا هم په انتخاباتو کې ورته د برخې اخیستو اجازه ورنکړې شوه. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکنه وایي کته داسې یو څوک چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ادارې د شوې معاملې ملاتړ کوي. نو د ایران په وروستیو پارلماني ټاکنو کې د اصلاحکارو د یو زیات شمیر څوکیو ګټلو لپاره به ایران پلو د اوباما تګلاره لا هم وستایي، او کنه د دغه معاملې مخالفت دې کړی وي نو دغه ټاکنې به درته یوازې د ایرانیو محافظه کار سیاستوالو د ماتې یو سبب معلوم شي. د لیکنې تر مخه د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا چې د هغه هیواد تر ټولو ستر راتلونکي مذهبي مشر بټاکي لپاره له شویو انتخاباتو دا خبره جوتیږي چې یو زیات شمیر ایرانی وګړي د یو منځلاري ایرانی رژیم په حق کې دي. خو لیکنه وایي د تیر په څیر دا ځل هم د ایرانیانو دغه هیلې ښایي پوره نه شي. یوه ځکه چې دوی کومو خلکو ته رایه ورکړې دي ډیری ورڅخه د اصلاحاتو له خبرې سره موافق نه دي. لیکنه کاږي د ایران د مجلس له 290 څوکیو څخه 50 منځلارو کاندیدانو ګټلې دي. په خبرګانو شورا کې بیا ذاتې څوکۍ د ولسمشر حسن روحاني اتحادي کسانو ترلاسه کړې دي. ولسمشر روحاني ته له نږدې کسانو څخه ډیری په هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو او د غربي نړۍ د زیاتې پانګونې پلویان دي، خو په سیاسي نظام کې د بدلون راوړلو د کار حمایت نه کوي. د ایران هغه مذهبي او سیاسي مشران چې پر اختیار د اصلاحاتو غوښتونکي دي یا خو په جیلونو کې دي یا جلاوطن کړل شوي دي او یا هم په ټاکنو کې له برخې غیستو منع کړل شوي دي. د لیکنې تر مخه د ایران د انتخاباتو نتایجو ولسمشر روحاني ته یو موقع ضرور په لاس ورکړی چې د هغه هیواد لپاره خپل اقتصادي ایجنډا پر مخ یوسي. ایران به همداراز خپلو هغو پالیسیو ته چې له امریکا سره د اټومي پروګرام پر سر له معاملې کولو وروسته جاري ساتلي دوام ورکړي. لاغو څخه مهمه په منځنی ختیځ کې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو د ګټو پر ضد نیابتي جنگونه کول، د نویو وسلو اخیستل او د اوږد واټن توغندیو تجربه کول دي.
د واشنگتن پوسټ مقالې برخې مو له هارون باچا اورېدې، او اوس هم د فرهاد دریا په غږ د هغې یوه زړه سندره. د فرهاد دریا په غږ مستندر اوریده. په یو شمیر هیوادونو کې د جګړې او بیوزلۍ له کبله اغیزمن شوي سلګونه زره خلک د بالکان سیمې هیوادونو له لارې اروپا ته سفر کوي او غواړي هلته پناه وغواړي. خو په دې وروستیو کې د بالکان سیمې څلورو هیوادونو د دې پناه غوښتونکو پر مخ لارې تړل دي، چې له کبله یې داسې یو حالت پیدا شوی چې د کډوالو بحران راتلونکي بعد څه بڼه ولري. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال چارلز ریکنیګل دې موضوع ته کتنه کړې چې ژباړه او لنډیز یې عبدالحی کاکړ اوروي.
لومړۍ خبر دا ده چې آسټریا او څلور بالکان هیوادونو د پناه غوښتونکو یو شمیر ټاکلی دی. ویانا پریکړه کړې چې د ورځې به اتیا پناه غوښتونکي پرېږدي، او دغه شان بالکان هیوادونو بیا فیصله کړې چې د ورځې به 1500 کسان د ورننوتلو اجازه لري. دومره خبره د پناه غوښتونکو د ایسارېدلو ده. د بالکان هیوادونو د لارې بندېدو له وجې به 22000 پناه غوښتونکي په یونان کې ایسارې شي، او 2000 نور هر ورځ د بحیرې روم له لارې سفر کوي. هم دا وجه ده چې یونان د آسټریا او بالکان په یک طرفه فیصله وسسوی دی. یونان تور لګوي چې دغه هیوادونو ارادتن د پناه غوښتونکو بحران د یونان په ستونزه بدل کړی دی. د بالکان لارې بندېدو له وجې په زورګونو پناه غوښتونکي د متبادلې لارې په لټولو مجبور شوي دي. دغه متبادله لار د یونان لارې البینیا ته تلل، او بیا د ایډریاتیک سمندرګي لارې ایټلی ته پورې وتل دي. بل متبادله لار د ترکیه لارې بلغاریا بیا رومانیا ته تلل دي، او درېمه د قفقاز روس او بلاروس لاری پولند ته پوری وتل دی. د آسټریا او بالکان هیوادونو د پریکړې اروپای ټولنه حق حیرانه پاته کړي. اروپای ټولنه غواړي د پناغښتونکو د بحران ته یو ګډ دریز ولري او ترکیه هڅوي چې د بحرای روم لالاري پوری وتونکو شمیر راکم کړي. نور اروپای هیوادونه هم د برسلز د انتظار پر ځای خپلې خپلې تګلارې جوړې کړې دي. په 2015 کال کې په مجموعي توګه تر 300,000 زیات پناغښتونکي یورپ ته داخل شوي وو، خو د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې شاوخوا 1,22,000 کسان یورپ ته داخل شوي دي. په داسې حال کې چې پناغښتونکي یورپ ته لا هم را روان دي، اروپایي هیوادونو ویلي نسي کولای دومره زیات شمیر کسان ځای کړي. دوی هوډ څرګند کړی چې د پناغښتونکو د دسیسو سما څېړنه به کوي او دوی به اقتصادي پناغښتونکي له بشري حقوقو څخه بیلوي.
عبدالله کاکړه مې د مقالې مهمې برخې اورېدې. له پاکستان خبرېدونکي ډان روز پاڼې لیکي د غیرت په نوم د ښځو وژنو پیښو په اړه د مستند فلم جوړونکي شرمید عبید چینای له اسکر جایزې ګټلو سره په هغه هیواد کې د ښځو حقونو په اړه بحث پیل شوی دی. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
ډان روزپاڼې په خپله یوه مقاله کې په پاکستان کې د ښځو د بنیادي حقونو په لړ کې د شرمین عبید چنای د فلمونو جوړولو لمخه د آگاهۍ موضوع راغستې ده. لیکي چې شرمین عبید چنای د غیرت په نامه چې کوم فلم جوړ کړی و آسکر جایزه یې وګټله او وزیر اعظم نواز شریف په دغه اړه د قوانینو جوړولو ژمنه کړې. خو د دې پرمختګونو له امله په پاکستان کې د ښځو د حقونو په لړ کې د پراخ بحث بهیر پیل شو چې پکې د دغه هیواد د ښځو کارکوونکو لخوا د هلو ځلو او لاسته راوړنو او د ریاستي بېغورۍ ذکر کیږي. د مخالی لیکونکي آی رحمان لیکي چې رومبی که د شرمین عبید چنای جایزه ګټونکي فلم کې مرکزي کردار سبا کیسر باندې د خپل پلار او تره لخوا هغه ظلم ته وکتل شي چې پکې هغه ژوندی په یو قبر کې ښخ شوی وه او بیا هغې په ډېره سخته د دغې خټو ډبرو نه ځان راوویستو، خو وروسته پرې سخت فشار واچول شو چې خپل تره او پلار معاف کړي. مقاله زیاتوي چې د سبا قیصر لخوا خپل پلار او تره معاف کول ډېر وجوهات لري، لکه د هغې د خاوند د کورنۍ غریبي، په ټولنه کې د مالدارو کورنو برلاسیتوب او د دغه هیواد عدالتي او قانوني نظام ته رسایي. خو د دې فلم له امله اوس کېدای شي چې په دغه نظام کې اصلاحات وکړل شي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فلم کې تر ټولو حیرانکن منظر هغه دی چې کله د سبا قیصر پلار د زندان نه خوشی شي، نو رسنو ته بغیر له خفګانه په ډیر فخر سره وایي چې د خپلې لور د وجلو هڅو د هغه عزت او رتبه په ټولنه کې نور هم جوړه کړه او اوس د یو شمیر مالدارو کورنو هلکان د هغه د کشر لور غوښتو له ورځي. د دې مقالې لیکوال آی رحمان لیکي چې دغه پلار په پاکستان کې د هغه جاګیردارانه نظام د ظالمانه وحشتناک روایاتو ژوندۍ نمونه ده، کوم چې په دغه هیواد کې د ریاستي ادارو په مرسته د تیرو شپږو لسیزونو د ولس د بنیادي حقونو په بیه پیاوړی شوی دی. لیکوال لیکي چې د سبا قیصر پلار په اصل کې کوم یو مشخص کس ته مخاطب نه دی، بلکې هغه د ټول پاکستان ولس پورې ښه په ډاګه خندا کوي او خپله لور ژوندۍ ښخولو باندې فخر کوي.
له مجید بابر مو د مقالې مهم برخې اورېدې. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنې ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا درېدلي نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ رسمي کاندیدان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر اوږد وي او تر څه حده پیچلی هم دی. په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځینو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمري یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند ولسمشرۍ ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو عمل تر یوه بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر تشریح کړو، نو دا څلور مرحلې لري. لومړی، د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 500 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور لومړی مرحله داسې بیانوي.
پرایمریز اینڈ کاکاسز آر دی وے دیٹ دی ٹو پولیٹیکل پارٹیز دی ریپبلیکنز اینڈ دی ڈیموکریٹس سلیکٹ دیئر نامینی فار پریزیڈنٹ.
دی وے پرایمری او کاکاسونه هغه لارې دي چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره خپل نوماند غوره کوي. په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکاس وي. کاکاس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرو اترو او باس ته وایي. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي. لکه په آیووا ایالت کې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمري نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري کیږي. براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمري او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کېدای شي. دی وایي په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنې دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لویه غونډه کې به رښتیا پرېکړې کېدې، لکه په 1950 زیږدیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم و هغه ډېر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالډ ریګن د سیال وو، نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لویه غونډه کې بحث وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید بحثونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشرۍ ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي، نو درېیمه مرحله یعنی د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅې کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نوماندانو کمپین پای ته ورسي، نو د نومبر میاشت پر لومړۍ سه شنبه یا د نهې پر ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپلې خوښې نوماند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټولې رایې یا ووټونه وشمیرل شي، نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسمن اعلان کوي چې څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو راځي چې وس هم درته د استاد زلاند په غږ دا سندره در نشر کړو.
سهر پادا یوم نامورادا احوار میو سدی یار جنلا خورت کا چشمان احوار میو سدی یار جنلا خورت کا چشمان دیم نا جوڑا نشت تبیب تبیب لال ہندوستان لا اٹھتا چشمہ